رسم همشهری شود، آسمان آبی شود، ابرها تاری شود.
سلام، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای یم. تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ د ملګرو ملتونو امنیت شورا طالبان د افغانستان لپاره یو ننګونکی ګواښ بولي او وایي له القاعده سره یې اړیکې نه دي پرې کړې. افغان چارواکي بیا وایي
طالبان ته په افغانستان کې د اقتدار معادله غلطه تشریح شوې ده. اوس افغانان د خپل ملي شعور له مخې د نظام او ارزښتونو پر دفاع ولاړ دي.
عبدالله عبدالله وایي که طالبان فکر کوي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته سولې ته اړتیا نشته، لویه تاریخي تېروتنه کوي. نن د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 240 تلین ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه.
د افغانستان او بنګلادیش د فوټبال ملي ټیمونه نن ماښام لوبه لري. افغان لوبغاړي وایي لوبه ګټي.
په قطر کې د ملي ټیم سره نو احساس خلرو، نو امید لرو چې د بنګلادیش لوبه نه وخت نتیجه واخلو.
تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت څاروانه اورو.
ملګری ملتونه وایي طالبان لا هم له القاعده سره نږدې اړیکې پالي. نامعلومو وسلوالو د افغانستان د لویدیځې حوزې د علماو مرستیال وباشه. او اروپایي ډیپلوماتان وایي د ایران د اتمي موافقې پر سر خبرې حساس پړاو ته رسیدلې دي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو په یوه تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له لوري د افغانستان حکومت ته ګواښ زیات شوی او دا ډله لا هم له القاعده شبکې سره نږدې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو ویل شوي که ضروري اقدامات ونشي ممکن دا ډله بیا واک ته ورسیږي. دا راپور چې د ملګرو ملتونو څارونکي ډلې چمتو کړی په داسې حال کې خپور شو چې په راتلونکو څو میاشتو کې درست نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. د ملګرو ملتونو دا ډله چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو د څارلو مسؤلیت لري وایي چې طالبان د القاعده له تروریستي ډلې سره نږدې اړیکې لري. په راپور کې راغلي دواړو ډلو داسې هیڅ نشه نه ده ښولې چې په خپل منځ کې دې اړیکې شلولې وي. د افغانستان د لویدیځې حوزې د علماو د شورا مرستیال مولوي محمد کبابیانی نن سهار په انجیل ولسوالۍ کې د خپل کور مخته وویشتل شو. د هرات د امنیه قمندانۍ ویندوی عبدالله حد ولیزاده آزادي راډیو ته وویل مولوي کبابیانی په خپل کلي کبابیان کې د سهار له لمانځه وروسته له جومات څخه کور ته روان و چې دو موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړې. حمله کوونکي په تیښته بریالي شوي او تر دې دمه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. اتیا کلن کبابیانی له دیرشو کلونو راهیسې د افغانستان د لویدیځې حوزې د دیني عالمانو د شورا د مرستیال په توګه دنده په غاړه لرله. د اروزګان د ګیزاب امنیه قمندان وایي وسلوالو طالبانو په پرلپسې بریدونو کې د دې ولسوالۍ له امنیه قمندانۍ پرته نورې ټولې سیمې نیولې دي. امنیه قمندان لالی نن آزادی رادیو ته وویل تر دې وړاندې هم طالبانو د ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې وه. د ګیزاب امنیه قمندان وایي چې د طالبانو د حملې له پلانه خبر وو او له دې سره سره چې له اړوندو ادارو یې د مرستې غوښتنه وکړه کومکي ځواک ور ونه رسید. دی وایي که ژر کومکي ځواک ور ونه رسیږي ممکن امنیه قمندان هم د طالبانو لاسته ولویشي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت په پچیرو اګام او هسکمینه ولسوالیو کې 109 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار د والی ویندوی عطاالله خوږیانی وایي دا کسان په تیرو دوو ورځو کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې وژل شوي دي.
یو سلو نه دیرش وسلوال طالبان وجل شوی دی او همدارز دیرش نور ټپین شوی دی چې په وجل شو او ټپینو کې اکثریت کې بهرانیان په ځنګل ډول پاکستانی آبادی.
طالبانو د ننګرهار د والی د ویندوی د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو له تیرو څو ورځو راهیسې له هسکې مینې او په چیرو اګام ولسوالیو څخه د نشتو راپورونه ورکول کیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بشري حقونو څو نړیوالو مؤسسو په پاکستان کې پر خبریالانو د حملو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې ده. دوی د پاکستان پر حکومت انتقاد کړی او په دې برخه کې د څېړنو غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو څارونکي ډلې د بښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې ګډه اعلامیه خپره کړې چې په پاکستان کې پر آزادو رسنیو فشارونه او حملې ډېرې شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش پرون چهارشنبه وویل که ایران او څلور نور هیوادونه د دې سازمان په عملیاتي بودیجه کې خپله ونډه ادا نه کړي، دا هیوادونه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د رای حق له لاسه ورکړي. سرمنشي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ رئیس ولکان بوسکرته په یوه لیک کې ویلي، ایران د منځنۍ افریقا جمهوریت، کومورس، سایو اتومه او سومالیا به په دې خاطر چې د ملګرو ملتونو پوروړي دي په عمومي اسمبلۍ کې د رایې له حقه بې برخې شي. د ملګرو ملتونو د منشور د 19مې مادې له مخې که د عمومي اسمبلۍ هر غړی هیواد دوه کاله د غړیتوب حق ور نه کړي، په دې اسمبلۍ کې د رایې ورکولو له حقه محرومي شي. د اروپا اتحادیې و هیوادونو په اروپا کې دننه د دوبی په سفرونو کې د اسانتیا د راوستلو لپاره پریکړه وکړه چې د کرونا ډیجیټلي جواز ورکړي. د اروپایي کمیسیون له اعلان سره سم چې جمهوریت، بلغاریا، دنمارک، کرویشیا، جرمني، پولند او یونان هغه هیوادونه دي چې په دې برخه کې د جواز ورکړه پیل کړې ده. دا ډیجیټلي جواز هغه چاته ورکول کیږي چې د کرونا ضد واکسینې کړی وي یا یې کرونا تېره کړی وي او یا هم منفي ټیسټ ولري. په پام کې ده چې نور اروپایي هیوادونه هم دا پروسه پیل کړي. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپله ټویټر پاڼه بنده کړه. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې ټرمپ چې لا هم په ټویټر او فیسبوک کې پر اکاونټونو بندیز دی، د چهارشنبې په ورځ وویل خپله ټویټر پاڼه چې له تیرې میاشتې راهیسې د وی بلاک په بڼه فعاله کړې وه یو مخ بندوي. نیویارک ټایمز ټرمپ ته د نږدې کسانو په قول لیکلي چې پخوانی ولسمشر د دې لپاره خپله ټویټر پاڼه بیخي بنده کړې چې لږ کسانو لیدله. ټویټر او فیسبوک روس له دې چې د ټرمپ پلویانو پر کانګرس یرغل وروړ د ټرمپ اکاونټونه وځنډول.
اسمت سروانو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل، کولی شئ د خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا طالبان د افغانستان لپاره یو ننګونکی ګواښ بولي او وایي له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې لیکلي، طالب ډله د پراخېدو په حال کې ده او لا هم فکر کوي د زور له لارې واک ته رسیدلی شي. د ملګرو ملتونو راپور په افغانستان کې د پیل شوو هدفي وژنو مسؤلان طالبان ګڼي او زیاتوي د ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب او سراج الدین حقانی په ګډون د دې ډلې ځینې مشران سولې ته لیواله نه دي. د ډېره پام وکړئ دغه راپور ته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي طالبان لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري او هیڅ داسې نښه نشته چې وښایي دواړو ډلو دا اړیکې پرې کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، د طالبانو او القاعده روابط له افغانستان سربیره د امریکا لپاره هم یو ننګونکی ګواښ بولي. د دې مهم نړیوال سازمان په راپور کې راغلي، د القاعده شبکې مهم مشران د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې ژوند کوي. په دې راپور کې د دې شبکې د مشر ایمن الزواهری مړینه هم نه ده تایید شوې. کڅام طالب وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې خپل لیکو کې د بهرنیو وسوالو شتون رد کړ، خو د ملګرو ملتونو راپور خی چې لا هم د دې ډلې په لیکو کې لا اته تر لس زره بهرني وسوال جګړه کوي. خغل مجاهد ازادي رادیو ته وویل،
اسلامي امارات هیڅ ډول اړیکې هم له چا سره نه لري، په افغانستان کې نه دي او خپل هیوادونه تللي دي او د افغانستان په خاوره کې شتون نه لري.
خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي دا روښانه ده چې طالبان او القاعده اړیکې پالي، ځکه دوی له ګډو ګټو سربیره ایډیالوژیک تړاو لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان رحمت الله اندړ ازادي رادیو ته وویل، طالبانو ته پر همدې بنسټ له القاعده سره پریکون سخت دی. د دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت، کانګرس، ناټو او ځینې نورو هیوادونو هم طالبان تورن کړي چې القاعده سره اړیکې نه دي شلولي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې لاسلیک شوې هوکړې یوه مهمه موضوع د القاعده په ګډون له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون دی. هغه څه چې د ملګرو ملتونو په راپور کې ځواب منفي دی. دا راپور دغه شان د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو اندېښمنونکی تصویر وړاندې کوي او لیکي د دې هیواد امنیت د تیر بل هر وخت په نسبت خراب او تاوتریخوالی د 2000 کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله 60% زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور کې طالبان په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو مسؤلان بلل شوي او زیاتوي. د دې ډلې یو شمېر مشران په ځانګړي ډول د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب او سراج الدین حقانی سولې ته لیوال نه دي او له نظامي لارې د افغانستان د ستونزې په پای ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور طالبان مخ په پراخېدونکې ډله یادوي چې د ولسوالیو او ولایتونو له مرکزونو پرته له 50 تر 70 سلنې خاوره په واک کې لري او یا یې هم د واک خپلولو هڅه کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دا خبره نه مني. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
طالبانو ته په افغانستان کې د اقتدار معادله غلطه تشریح شوې ده. اوس افغانان د خپل ملي شعور له مخې د نظام او ارزښتونو پر دفاع ولاړ دي. شاتګ یا کتازي له نړۍ سره ترنګلتیا او په ټوله کې تور دوران نه غواړي. دلته یوازې طالبان نه، هیڅوک هم د جبر حاکمیت نشي قائمولای.
د ملګرو ملتونو په راپور کې دغه شان د نشي توکو کښت او قاچاق د جګړې د پراخېدو او د طالبانو لخوا د مالی ملاتړ سره سرچینه بلل شوې، خو تر خوا د افغانستان په دولتي ادارو کې فساد د بې ثباتۍ له دوام سره مرستندویه وسیله یاده شوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څېړونکو راپور داعش او په سیمه کې نورې ډلې هم د افغانستان د ثبات لپاره ګواښ بولي او زیاتوي د ډلو هم هڅه پیل کړې چې له طالبانو مرور وسلوال پولې لیکو ته جذب کړي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي طالبان ننګونکی ګواښ دی ځکه د ډلې له القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړې. په همدې اواړ باندې نور مسایلو باندې له افغان لیکوال او ژورنالیست فاروق فردا سره خبرې کوو. ښاغلی فردا همداشي به له لندن له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل دی. فردا صاحب ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور په اړه تاسو څه وایي؟ څومره په حقایقو ولاړ راپور دی او څومره واقعیتونه پکې منعکس شوي دي؟
سلامونه پر تاسو ستاسو پر اوریدونکو. ته یو خبره د ډیپلوماسۍ نه پرته اوسم چې کله سره د ملګری ملتونو نوم اوریدو څه فکر کوي چې دلته به نو هغه غټ غټ سیاست مداران ناستې چې د هر هیواد لپاره واقعا هغه څه وړاندې کوي چې د خلک پرې نه پوهېږي. په دغه راپور یا په دغه څېړنه کې چې ملل متحد وړاندې کړی دی، په دې کې داسې خبره نشته چې د کابل د خلک د منګي جوالیان هم پوه نه وي او آگاهی ور باندې ونه لري. دا خبره هغه تکراری خبره دي. په دې خبرو کې یو شیشته چې همیشه ملل متحد یا امریکا کله چې یو راتلونکی پلان ولري، دا هغه پلان د پیشمنظر د پاره یو مقدار ذهنی سازی کوي په ټولنه کې. د افغانستان په مسله کې هم همدغه سي. اوس دغه پلان چې پر راتلونکي کې چې دوی لري، د دغه اعلامیې نه داسې معلومیږي چې په اعلامیه کې د افغانستان د خلکو لپاره کوم پیغام نشته، مګر د اعلامیې د تعبیر لپاره سړی کولی شي ووایي چې دغه اعلامیه یو دا چې ملل متحد غواړي طالبان د سولې د پروسې سره د یو ځای کېدو ته را تشویق کړي، البته هغه طالبان چې دوی پکې خدشه وکړه، یعنی د حقانی او ملا یعقوب جلا جلا او دا د دوحې والا خلک جلا چې دوی غواړي په دوحه والا خلک د طالبان د سولې پروسې ته نږدې کړي او په هغو باندې چې کوم پلان لري یا امریکا او ملل متحد پوه شوي دي چې د حقانی په خوشو کولو کې دوی اشتباه کړی ده چې په دولت په افغانستان په دولت باندې فشار راوستی په دې باندې کوم بل پلان لري. او یا دا چې غواړي امریکایانو او طالبانو ته طالبانو ته د راتلونکي آرایش لپاره یو نوی سیګنال ورکوي چې د القاعده په نامه یو وزیر مشته چې د دوی سره باید ستاسو اړیکې دوام ولري.
ښاغلی فردا، طالبان خو وایي چې موږ یو یو دا جلا ډلې دوی نه مني، او خو یې جنګونه تجدید کړي دي. څه فکر کوي واقعا دا ډله په یو سیاسي سیستم د بدلېدو په حال کې ده که څنګه؟ یا یې جوګه ده حداقل؟
نه، د طالبان خود وحدت ادعا کوي او تر اوسه پورې دا خبره نه ده کړې. خو دغه دردونه چې دوی کې اچول کېږي د راتلونکي پلانونو لپاره د دوی یا د دوی د جلا کولو لپاره پلان دی، او یا دا هم د حقانی او د ملا یعقوب د ډلو د له منځه وړلو لپاره هڅې دي چې دغه بله ډله چې د دوهې ډله ده دوی تقویه شي، چې دوی ډېر امریکایي پلوه ډله ده او هغوی هم یو مقدار په افغانستان کې د پخوانیو کلونو پر بنا خصوصا د حقانی ډله د افغانستان د خلکو لپاره ډیر زیات د منلو وړ نه دي.
دغه اوسنیو پراخو جګړو ته په کتو دا چې طالبان ادا کوي موږ د دوی په خبره برلاس یو، سیمې نیسو، افغان چارواکي وایي چې دوی مو ځپلي دي، د هلمند جګړه یادوي چې ګڼ طالبان یې وژلي دي، څه فکر کوئ دغسې حالت کې روان وي آیا طالبانو سره غوښتل کیږي چې د یو طرف په حساب باندې ورسره معامله وشي که څنګه؟
زه فکر کوم چې د طالبانو دا ادعا چې موږ سیمې نیولي دي دا نادرسته ادعا ده. دوی د بې وسلو خلکو په کورونو کې ننوتي دي، په سیمو کې ننوتي دي چې ممکن د افغانستان دولت ونشي کولای په هغه سیمو کې عملیات وکړي او هلته بې وسلې خلک ژوند کوي. تاسې اورېدلي دي چې چېرته کومه قول اردوی نیولی وي، کوم نظامي دیز نیولی وي، خو په ولسوالیو کې بېچاره خلک اوسېږي او دوی د خلکو په منځ کې دي. د دولت لپاره به دا زمینه نه وي چې هلته عملیات وکړي. او دا چې ملل متحد دا خبره کوي چې هم درسته خبره نه ده، طالبانو ته یو ډول اوتوریته ورکول دي چې د افغانستان اویا سلنه برخې په نیولي دي. دا اویا سلنه برخې که طالبان هلته اوسېږي، نه دي نیولي، اوسېږي د خلکو په منځ کې. د طالبانو سره د یو طرف په توګه معامله کول زه فکر کوم چې دا به د افغانستان دولت لپاره اشتباه وي. اشتباه په دې خاطر وي چې د طالبانو ادعا که هم د دوی په نظر دوی په خپل نظر ولاړ خلک دي، کلک خلک دي، او دا د دوی شهامت او قوت ښیي چې که ښه ده که خراب ده ولې په نظر ولاړ ده، ولې د افغانستان د خلکو دپاره د طالبانو سره سوله پیغام نه شي راوړلی. ځکه چې د افغانستان په افغانستان کې نور طرفونه هم شامل طرفونه دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې غواړي نقش ولري، نه یوازې طالبان او نه یوازې د طالبان ادعاوي.
مننه کوم ښاغلی فاروق فردا، افغان لیکوال او ژورنالیست چې له لندن نه موږ سره په دې اړه باندې خبرې وکړلې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
وربشو روزګان ته د روزګان امنی قومندان وایي ګیزاب ولسوالۍ ته به ډیر ژر اضافي ځواکونه ورسوي. دغه ولایت امنی قومندان خبري رد کړي چې د ولسوالۍ ودانۍ، د ملي امنیت محبس او د ولسوالۍ بازار طالبانو نیولې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت امنیه قومندان علي احمد تعینن ازادي راډیو ته ویل چې په ګیزاب ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولې دي او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبلاړولې ده. امنیه قومندان وایي تېر شپه وسلوالو طالبانو د اورزګان ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ ډله ییز بریدونه وکړه او غوښتل یې چې یادې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خو افغان ځواکونو غاښماتونکي ځواب ورکړی دی. کومندان وایي ولسوالۍ ته نور اضافي ځواکونه هم د رسېدو په حال کې دي او د وسلوالو طالبانو څخه به هغه سیمې بیرته ونیسي کوم چې تېر شپه یې د افغان پوځیانو څخه نیولې دي.
او د ګیزاب مسله ته زنده ما ځواکونه رسېږي، د رسېدو په حال کې دي، څوک تشویش نه کوي. ولسوالۍ کومندانۍ ټول زموږ په لاس کې ده. جنگ وو جنگ نو ځکه دا د مخالفینو تبلیغ دی چې دوی یې کوي. نو موږ سهار ولسوالۍ زموږ په خپل پلاس کې ده. ان شاء الله موږ ټول ته ډاډ و اطمینان ورکو چې هیڅ خبره نه ده او په ډیر ژر وخت کې به تازه دمې ځواکونه هلته ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قومندان لالی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د تېرې شپې ډله ییزو بریدونو پر مهال په یادو ولسوالۍ کې درې امنیتي پوستې سکوت کړي، مابس یې په بمونه الوزولي او د ولسوالۍ د ملي امنیت مدیریت یې هم نیولی دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونه په نړۍ کې د کرونا وبا د مخنیوي لپاره نن یو پلان اعلانوي. واشنگتن غواړي د دې میاشتې تر اخره په لسګونو میلیونه ډوزه واکسین د نورو هیوادونو لپاره چمتو کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په څو ورځو کې به ولسمشر جو بایدن د هغه پلان تفصیل بیان کړي چې له مخې د کرونا 80 میلیونه ډوزه واکسین نورو هیوادو ته صادری شي. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې دا پلان به نن اعلان شي. بلینکن چې په کوستاریکا کې د لاتین امریکا د سفر په وروستۍ ورځ پرون خبرې کولې دا هم وویل چې دا پلان به له کوواکس پلان سره په همشخه وي، کواکس به وسله هیوادو ته د کورونا واکسین نړیوال پروګرام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې موږ سختیا چکو چې د واکسین جوړېدو ظرفیتونه د امریکا دننه او په نورو نړۍ کې پراخ کړو، څو په دې ډول د دې وایروس مخه ونیسو او په نړۍ کې د واکسین مخکشان شو. د بلینکن په وینا کوم پلان چې تمه د ولسمشر بایدن به اعلان کړي د اړتیا او ساینس له اصولو سره به سم وي او د واکسین د ویش په دې پروګرام کې به سیاسي لرلید په پام کې ونیول شي. شاوخوا دوې اونۍ مخکې ولسمشر بایدن یو پلان اعلان کړ چې 40 میلیونه ډوز نور واکسین به چمتو شي چې له دې سره به له متحده ایالتونو بهر ته ټول صادرېدونکی واکسین د جون تر اخره 80 میلیونه ډوز ته ورسی شي. بایدن ویلی دی چې د دې ابتکار هدف دا دی چې په نړۍ کې له کورونا وبا سره د مبارزې لپاره د امریکا مشي ومنل شي. د په دې ډول د چین او روسیې هڅو ته اشاره کوله چې د واکسین د ویش له پروګرامه په نړۍ کې د خپل اغېز پراختیا لپاره استفاده کوي. له کوواکس واکسین سره د چهارشنبې په ورځ یو شمېر هیوادونو او مرستندویانو د نږدې 2.4 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې. دا ژمنې په هغه سرمشیزه کې وشوې چې د دې واکسین متحدانو برخه پکې اخیستې وه او مشي یې جاپان کوله. پر دې مرستې به 1.8 میلیارد ډوزه واکسین په سبسایډي بېوزلو هیوادو ته د 2021 او 2022 کلونو په ترڅ کې چمتو شي او په دې ډول به په دغو هیوادو کې 10% مشانو ته دا واکسین ورسی شي. کوواکس واکسین له فبروري میاشتې راهیسې د نړۍ د 120 هیوادو لپاره 80 میلیونه ډوزه واکسین چمتو کړی دی، خو په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو له امله دغه هیواد د دې واکسین پر صادراتو لاس ونیو او دا بهیر ورو شو.
اوس هم د فوټبال مینهوالو ته، د افغانستان او بنګلادیش د فوټبال ملي ټیمونه نن ماښام لوبیږي. د دوی لوبه د نړیواله او آسیایي جام په غوراوي پړاو کې ده. افغان لوبغاړي وایي تمرینونه یې کړي او ډاډمن دي چې نننۍ لوبه ګټي. په دې اړه مې یو راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته راوړم. د فوټبال د نړیوال او آسیایي جامونو د غوراوي په پړاو کې د افغانستان د لوبو بیا پیل تمه ده. د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي نن ماښام له بنګلادیش سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له دغه لوبه مخکې په اماراتو کې تمرینی کمپ ترسره کړ او همدارنګه قطر ته پرسیدو هم ځانګړي تمرینونه ترسره کړي دي. له پوره چمتووالي خبرې کوي.
بله، تمرین ها همون تو که سر مربی ما برای ما گفته بود همون تو پیش بردیم و اصلا بابا هم بسیار راسی هستیم دیگه. این مسابقه را باید ببریم 100% یک مسابقه خوب بازی میکنیم و کوشش میکنیم که نتیجه خوب بگیریم. لکن فعلا 100% آماده دی، هم در فیزیکی هم در روانی در طریقه نه. انشالله امید لرو چه ستاس و دواغان من سره و انشالله یک نتیجه باخیم.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فیفا په تازه لړلي کې 149 او بنگلاديش په 134 مقام کې ده. تمه ده د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له بنگلاديش وروسته د جون په 11 له عمان او د جون په 15 له هند سره مخ شي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سر روزونکو انوش دستگیر وایي چې له قطر او عمان وروسته د دریم کېدو لپاره اصلي لوبه له هند سره لري.
زه فکر کوم ټول پوهیږي چې قطر د ګروپ غوره ټیم دی. نتیجو خودلی او هم د دوی مخکینیو لوبو دوم مقام هم واضح دی چې عمان یې اخلي. پاتې شوه دریمی. په دې مقام باندې البته بنگلاديش ته په درناوی موږ او هند سره لوبیږو، خو موږ مخکې د هند په وړاندې ښې نتیجې لاسته کړې. نو فکر کوم زموږ لپاره لوی چیلنج اوس د جون په 15 د هند په وړاندې دی.
د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام او د 2023 کال د آسیایي جام غوراوي سیالي د قطر په قربتوب ترسره کیږي. تمه ده د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم او بنگلاديش د ملي ټیم لوبه نن ماښام په جاسم بن حمد لوبغالي کې ترسره شي.
د فوټبال په اړه مو راپور واورید. اوس به امرا شو د احمدشاه ابدالي د 249 تلین په اړه ځانګړي راپور ته. نن د جون درېمه د افغانستان د معاصر افغانستان د بنسټګر احمدشاه ابدالي 249 تلین دی. هغه په 1948 میلادي کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر وټاکل شو. د احمدشاه بابا په پاچا کېدو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډېرې چټکۍ سره پراخ شو. د هغه د واک دایره د ایران له لویدیځه نیولې بیا د هندوستان تر سرهند او له آمو سیند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې وه. د احمدشاه ابدالي دوه مهمې کارنامې
افغان مورخین افغان ملت جوړونه او د پانی پت بریا یادوي. احمد شاه اعظمی په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی او د احمد شاه ابدالي ژوند او کارنامو ته پکې کتنه شوې.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونه په کور هرات کې زیږیدلی و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویې ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې د رهبری جوهر شته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږي راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې یې د تاج په توګه وټومبل او ویې ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو غړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید، د هغه وړتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کاناډا کې مېشت افغان لیکوال او څېړونکی محمد معصوم هوتک وایي چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوې، د روشانی حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خوڅه کې حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د پاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، د مرکزی دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په پچا کې دوه سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث راڅرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران لویدیځ نیولې، بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې وه. د بهاودین زکریا پوهنتون ملتان پخوانی مشر او تاریخ پوه پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتې ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونا سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے.
د مرهټانو واک له پونی څخه نیولې تر ډیلی او نورو ډیرو سیمو پورې غځېدلی و. دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالي ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنګ راغلي او د نجات یوازینۍ هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالي ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالي د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستانه ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتری کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14 د افغان پادشاه احمد شاه ابدالي او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غزولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشاه احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بل خو د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زر کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه یې شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوي چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې که مغل له منځنۍ آسیا راغلي او له سلګونه کلونو راهیسې پر هندوستان حکومت کوي نو تاسو هم دلته پاتې سي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. کولای شئ د احمد شاه ابدالي د تلین په مناسبت ځانګړی راپور د ازادي او مشال راډیو په ویبپاڼو کې ولولئ. اوس د لنډو خبرونو وخت رارسېدلی. عصمت ساروان ته بغوږ شو.
ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له لورې د افغانستان حکومت ته ګواښ زیات شوی او دا ډله لا هم له القاعده شبکې سره نږدې ده. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په دې راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو ویل شوي که ضروري اقدامات ونشي ممکن دا ډله بیا واک ته ورسیږي. د افغانستان د لویدیځې حوزې د علماو د شورا مرستیال مولوي محمد کبابیانی نن سهار په انجیل ولسوالۍ کې د خپل کور مخ ته وویشتل شو. د اروزګان د ګیزاب امنیه قمندان وایي وسلوالو طالبانو په پرلپسې بریدونو کې د دې ولسوالۍ له امنیه قمندانۍ پرته نورې ټولې سیمې نیولې دي. د امریکا دفاع وزارت وایي تیر کال یې ځواکونو په افغانستان کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 40 ولسي وګړي سهوان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. په ویانا کې د ایران د اتومي تړون د احیا لپاره خبرې ډېر حساس پړاو ته رسیدلې دي. دا خبره اروپایي ډیپلوماتانو کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر درې بلغاریایانو او پر هغو لسکونو شرکتونو چې ویل کیږي دوی خاوندان دي یا هم په فساد کې د پراخ رول له مخې پرې کنټرول لري اقتصادي بندیزونه لګولي دي. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا وایي د زهری یا وینوس سیارې د اتموسفیر او د دې سیارې د سطحې د اجزاو د څېړنې لپاره دوه ماموریتونه لري. له دغو ماموریتونو ځینې هر یو 1500 میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري.
اوس هم په د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس درته وایم azadiradio.com او همدارنګه facebook.com/azadiradio چې زموږ فیسبوک دی. هلته کولی شئ د خبرونو په تفصیل ولولئ. د سپورتي خبرونو د خبرولو وخت رسیدلی.
ټاکل سوی چې نن د کابل پر وخت 6:30 بجې د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال لوبډلو ترمنځ د قطر په پلازمینې دوحه کې سیالي وسی. دا لوبه د 2020 نړیوال کپ او د 2023 آسیا کپ ته د لار موندلو لپاره ده. د بنگلاديش د فوټبال لوبډله د فیفا د شمیرو له مخې 134 ځای لري او افغانستان لوبډله تر دې 15 نمرې لوړ مقام لري. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ په ګروپ کې قطر، عمان او هند هم شته. قطر د ګروپ په سر کې دی، بیا عمان دی او ورپسې افغان لوبډله دریم ځای لري. د افغانستان د سامبو کوروش لوبډله په آسیایي سیالیو کې د ګډون لپاره ازبکستان ته ولاړه. د بدني روزنې عمومي ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي آسیایي سیالۍ به د جوزا میاشتې په 14 په تاشکند کې جوړې سي چې د 13 آسیایي هیوادونو لوبغاړي به پکې ګډون وکړي. په اعلامیه کې زیاته سوې ده چې په افغان لوبډله کې به 4 لوبغاړي، 2 لوبڅاران او 3 داوران په دغو سیالیو کې ګډون وکړي. ویل کېږي چې له سیالیو وړاندې به له سیالیو سربیره د داوري او لوبڅارنې سیمینارونه هم جوړ سي. او په بهرنۍ سپورتي خبرونو کې به واورئ چې د اروپا د فوټبال ملي لوبډلو په دوستانه لوبو کې فرانسې لوبډلې ویلز ته ماته ورکړه. په دغو لوبو کې فرانسې 3-0 په مقابل کې ویلز ته ماته ورکړه. جرمني له ډنمارک سره 1-1 په مقابل کې مساوي لوبه وکړه. همداشان اسکاتلند د هالند په وړاندې 2-2 په مقابل کې مساوي شول. خو انګلیس لوبډلې 1-0 په مقابل کې اوتریش ته ماته ورکړه.
اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو، لومړی د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او بیا کور کلی راډیو ډرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ماشوم د حقونو د خبرونه درنوونکو سلامونه میومنی. نن په ماشومانو کې د ګوزان یا پولیو د نویو نخو پاکله خبرې کوو. لمو سره میلما د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوی مسول میرجان راستخته. راسخ صاحب، خبرونه تاسو ته لمشي.
السلام علیکم تاسو ته هم او د تاسو درنه رسنۍ ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته هم سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم او مننه کوم چې دې خبرونه کې مونږ ته بلنه راکړې.
ډیره زیاته مننه. روزو دې ته چې په دې وروستیو کې د تازه پیښو په اړه ته وایي، د پولیو پیښې په کوم ولایت کې ثبت شوې دي؟
له بده مرغه تر اوسه هم پولیو یو ستر ګواښ دی د ماشومانو د روغتیا په برخه کې. هغه ګواښ بیا هم په هغو سیمو کې چې هلته جګړه ده، ناامني ده او روغتیایي خدمات کمزوري دي، دا ګواښ ډیر دی ماشومانو د روغتیا په برخه کې. او اوس هم موږ په جنوبي حوزه کې، لویدیځه حوزه کې او همداراز په جنوب ختیځه حوزه کې د پولیو مثبتې پیښې لرو، مخصوصا د پولیو دویم ډول پیښې لرو. چې دا دویم ډول پیښې په افغانستان کې تیر کال د پاکستان نه وارد شوې افغانستان ته، ډیر شمیر ماشومان په تیر کال کې اخته کړل چې شمیر یې تقریبا د 300 څخه زیات ښودل شوی و په تیر کال کې. اوس هم له بده مرغه ماشومان د پولیو د دویم ډول پیښو د ستر ګواښ سره مخ دي، مخصوصا په هغو سیمو کې چې هلته ماشومانو ته لاسرسی د امنیتي ستونزو او ننګونو له وجې څه ناشونی دی. او له بلې خوا موږ د 2015 کال را په دې خوا په افغانستان کې یوازې د پولیو لومړی ډول پیښې لرلې، یعنی د پولیو ویروس درې ډوله دی، چې اول ډول، دویم ډول، دریم ډول په نام یادیږي.
که درته وایي چې کوم ډول خطرناک دی او علائم یې څه دي؟
د اپیدمیولوژیک لحاظ نه دغه لومړی ډول خطرناک ښودل شوی دی، دا په طبیعي شکل باندې ماشومان اخته کوي. دویم ډول، دریم ډول هم هغه په اصطلاح جنیتیکي تغیرات چې په دې ویروس کې راغلی دی، دا هم خطرناک دی. د دې درکه چې ماشوم لکه څنګه چې لومړی ډول فلجوي و له مرګ باعث ګرځي، همدا ډول دې ته ورته دویم ډول، دریم ډول هم عین اعراض او علائم لري، یعنی ماشوم د تل لپاره فلجولای شي او د ماشوم د مړینې سبب ګرځېدای شي. اما د شرایط له نظره او د خپرېدو له لحاظه لومړی ډول ډیر په چټکۍ خپریږي او دویم ډول د سیخو دل سوای دی د پیډمیجی له لحاظه